هرکلی کوم پوره اته بجې شوې د خبرونه په منځنۍ چپه 12:15 په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې نیولې شي. وړاندې مو د ترن کوټ کندهار د لوی لارې له تصفیه کېدو خبرو خو لا هم د لار د ترافیکو پر مخ نه د پرانیستل شوی. د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ورزګان امنیتي چارواکي وای د ترن کوټ کندهار لاره تصفیه شوې ده. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې لوی ونی رئیس تصفیوي عملیات روان دي او د روسي ولسمشر یونان ته تللی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ورزګان امنیتي چارواکي وای د ترن کوټ کندهار لار چې له څه باندې وي مشتره هیڅ تړل یو تصفیه شوې ده. پر دې لاره د تازه یخودل شویو ماینونو د شنډولو له کبله دغو تصفیوي عملیاتو تر یوې میاشتې ډیر موده دوام وکړ. د ورزګان امنیت قومندان جنرال محمد وای سمیم ازادۍ راډیو ته وویل
لار موږ نیولې ده، ټول زموږ تلاش کې ده. د دې لپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نشي، دلته ډېره په مین باندې لړل شوې ده. تر څو چې موږ ټول تکیر نه کوو او ځان مطمئن نه کوو تر هغه پورې ملکي وسایط اجازه دی نه ورکو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
تر دې مخکې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ورزګان او د کندهار د شمال امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د ورزګان اوسیدونکي وایي د لار د تړل کېدو له کبله په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې لوی ونی رئیس تصفیوي عملیات روان دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د تصفیه لپاره په دغه پیل شوي عملیاتو کې ګڼ وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل شوي دي.
تر اوسه پورې تقریبا د طالبانو 15 نه تر شپږو عمده قمندانان او همدارنګه تقریبا په ډېر تعداد سره د 2 نفر وژل شوي او هم زخمیان شوي دي. زموږ پیشروي د عمل لري.
تېرونی په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو هم په خپلو کې جګړې وکړې. د ننګرهار چارواکي وای په چینو لسوالۍ کې د داشټلې فعالیت تر په خو ډیر محدود شوی. د چینو لسوال وای په لسوالۍ کې هر ورځ پر داشټلې حمله کیږي او د ورځې تر 50 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل پر دې سخت دریځ ډلې د بی پلوټ الوتکو بریدونه اغیزمن تمام شوی دي.
د پیلوټ الوتکې د دوه مانیم داخونه کوي او روزمره د دوه هغه مرکزونه شوور و د ترینینګ ځایونه وي. هغه ټول د منډې د دې اشکل شوي دي. هره ورځ کله 15 کله 10 دغه مري او د دوه هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
تیر کال پاچن کې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور پراخ حضور درلود چې هلته له افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو سره سخت جګړې هم وکړې. دا چنو له سوال وای د شتلې ته د تنکی زلمیانو د ګمارنې مخه هم نیولې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. واشنگتن وای په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داعش ډلې اویا سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. سرچینه وای چې په دې حملو کې چې د عراق په مهر البلاوی ښار کې شوي دي د داعش ډلې یو مشر هم وژل شوی. په بغداد کې پرون د امریکا د پوځ ویان سټیفن وایرن ویل په تیرو 4 ورځو کې په دې محاصره شوي ښار کې پر جنو هدفونو د شلو حملو په نتیجه کې د داعش سنگرونه او د وسلو د نصبولو ځایونه له منځه وړل شوي دي. عراقي ځواکونو تیره اونۍ د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. دا ښار چې د عراق د مرکز بغداد د لویدیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. له 500 تر 1000 پورې جنگیالیو فلوجه ښار نیولی او شاوخوا 50,000 ملکیان هم په ښار کې دننه گیر پاتې دي. عراقي چارواکي وای داعش سخت دریځه ډله هغه ملکیان وژني چې له ښاره د تېښتې هڅه کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوناني چارواکو سره د انرژي پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی. دا په روان کال کې د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته د پوتین لومړنی سفر دی. په اوکراین کې د مسکو پر مداخله د روانو اندېښنو له کبله اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې په روسي خپل بندیزونه وغځوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ د یونان له صدر اعظم الکسیس سیپرا سره پرونده کتنې پر مهال وویل دوی موږ باید د دواړو هیوادونو احساساتو او ډیرو ښو اړیکو ته د اقتصادي او ستراتیژیک پرمختګ له لارې بل رنګ ورکړو. په پوتین خپل دو ورځنی کتنه پرون له ولسمشر پروک پیس پاولو پلوس او صدر اعظم سپرا سره د انرژي د پروژو او په یونان کې د روسیې د پاموړ پانګونې په باب په بحثونو سره پیل کړه. او د روسیې صدر اعظم وای مسکو په پام کې لري چې د لویدیز پر خوراکي تولیداتو لګیدلي بندیزونه یو نیم کال نور هم تمدید کړي. دیمیتری میدویدوف پرون وویل لویدیز د ځواب ورکولو په نیت به دا بندیزونه د 2018 میلادي کال تر پای پورې دوام وکړي. په پام کې و چې د مسکو لخوا دا بندیزونه په درې میاشتو کې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې راتلونکې میاشت پر مسکو د بندیزونو د لګولو پر نوي کولو بحثونو ته چمتووالی نیسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګیرنی تر دې مخکې ویلي و چې تمه لري اروپایي ټولنه یو ځل بیا خپل بندیزونه پراخ کړي. مسکو د 2014 کال په اګست کې لویدیزو هیوادونو په ځانګړي ډول له اروپایي ټولنې د خوراکي موادو پر زیاتو وارداتو بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمې له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ترین کوب کندهار لار تسجر شوي او امنیه قمندان وایي چې د ماینونو تر شنډولو وروسته به د ترافیکو پر مخ پرانستل شي.
لار موږ نیولې ده، ټول زموږ تلاش کې ده، د دې دپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د ماین سره مخامخ نشي، ملکي وسایط اجازه دی نه ورکو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت حمایت وکړ. دا موضوع مې د سیاسي چارو لکتون کې سمیم عارف سره شریک کړ.
دا یو مثبت سیګنال دی د افغانستان حکومت ته او خلکو ته، ځکه چې د افغانستان د فساد له امله د افغانستان اعتبار لکتنات په نړیواله ټولنه کې کم شوی.
د بلوچستان یو وزیر پر افغان کډوالو سخت انتقاد کړی. د دې علت مو د نېشنل ګوند لغړی بشرا ګوهر څخه پوښتلی.
مولا منصور بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه سر ډرون کې مړ کړی دی، نو د هغې نه توجه درکولو دپاره په افغان ریفیوجی حوالې سره دا خبره کړې ده.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې له وزیرستانه تازه خوست راغلي کډوال د مرستو په تمه دي.
لاجی کی مده پاکستان بمباری په میش سری کړل هوایی بمباری تپه او میش کرینا ډانګ سوال او میش کی مده بال بچ په تیز ترخوز کړ.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ پیغامونه خبرو او ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. دغه لار له څو اونیو راهیسې د ناامنیو له کبله تړلې وه. د روزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په روزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د نټوب چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند هم د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه په نږدې ورځو کې د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. د روزګان امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړی سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
دغه څلور نیم کیلومتر لاري څخه درې نیم کیلومتر مکمل توګه باندې خلاص شوی ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخصي و. تقریبا په ډیره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې دغه چې و دا ماینونه خنثی شوی دي او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې ترڅنګ کم تاکمات چې پوسټو ته ضرورت کې چې تاکمات وسی او پوسټو د پاره تاکمات جوړ شي پر هغه باندې هم کار شو دی. ان شاء الله ډیر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې خلاصي.
د لاري تړل کېدو د روزګان ولسی خلک زیات تغیزمن کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بې څو برابر لوړې سیوي دي. د روزګان امنیه قومندان وایي د لاري په اوږدو کې اوسم پوځي عملیات روان دي او په لاندو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانستل شي. تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولي کوټ او د اوروزګان د مرکز ترین کوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښولې وه. د اوروزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چینارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسي خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات دي چې پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري. دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه، یعنی غټې وسلې یا زیکویکان یا شتېد یو غرو ته وخېځولې، یعنی لوی لارې بندې کړې پر خلکو ټکان کړي. دا وسلې خو نو معنی دي ورکړې په دغه دولت کې خرڅوي باندې د دولت سره نیولې دي، یا مقصد دی سابقه د دې د وخت د واکمنۍ د وخت څخه کړي وي. اوس دا موقع برابر شو چې د افغانستان تیارې بمبار نشي کولی، کیفیت یې کمزورې دي. دوی اوس تلاوي راواخلې، غرو کې کښېڅولې، د خلکو کورونه پرولې.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په اوروزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په اوروزګان کې تر نسبي کراري وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کیږي.
د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار پر لار د تازه شخصو ماینونو د شندولو لکبله تصفیوي عملیاتو تروی میاشتې ډیره موده دوام وکړ. د روزګان امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې ماینونو له شندولو وروسته به د غلار د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. صالح محمد صالح له جنرال محمد وای سمیمینه د مرکې په پیل کې د لارې د خلاصولو د هڅو پوښتنه کړې.
دلارې پاکله باندې زموږ عملیات د دوی ورځې راهیسې دوام لري شروع دي. په دې عملیاتو کې لاسته راوړنې هم لرو. د دغه 4.5 کیلومتره لارې څخه 3.5 کیلومتره مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده، او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه ښخ شوي وو. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې ځمکې کې وو دا ماینونه خنثی شوي دي، او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې تر څنګ کم تحقیقات چې پوستو ته ضرورت کې چې تحقیقات وشي او پوستو دپاره تحقیقات جوړ شي، پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې به خلاص شي.
یعنې تر اوسه په بشپړه توګه خلاصه نه ده؟
یعنی لاره موږ نیولې ده، ټول زموږ په لاس کې ده. د دې دپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه، کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نه شي، تر څو چې موږ ټوله تکیر نه کړو او ځان مطمئنه نه کړو، تر هغو پورې ملکي وسایط اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
څومره ماینونه شنډ شوي دي او څومره تلفات لري وسلوال مخالفان؟
په دغه اوږدو کې ریور اسرائیل په حدود 30 مینه کې کشف شوي دي، او په ساحه کې عمل ته خنثی شوي دي، او دښمن تلفات لري. دښمن 40 نفر تلفات د دوی و. د دوی کوم واسطه چې په هغه کې مواد مخدره او انفجاري مواد پکښې کې و، هغه ټوله په یو ځای کې چې دوی هلته ولاړو، د دوی پر هغه استوګنځای باندې یا د دوی پر هغه قرارګاه باندې زموږ د خوا څخه حمله وسوله، او هغه د بین ولاړل. دوی یو چې دا سلاوي زموږ لاسته ولوېدلې، او د دوی هغه کم مهمات انفجاري مواد چې هغه ټوله خنثی شوله.
یو شمېر امریکایي چارواکو له دې جملې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د اوروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو خو په هغه ځای کې یاست، امنیتي مسؤلیت هم لرئ، څه فکر کوئ چې د اوروزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی؟
د تیرې دوه هفتو راهیسې څخه موږ په حالت د تعرض کې یو په دراوت په ولسوالۍ کې کومې ساحې چې تقریبا یو کال مخکې د دولت مخالفین نیولې وې، او په هغه ځای کې دوی خپل منګولې شخ کړې وې، او کلي کورو کې ماینونه شخ کړې وو، او په دغه ځای کې چې خلکو تازه راجت ورسوي او پر ملي ځواکو باندې انداغ کوي، هغه ساحه مو نیولې ده چې زه تاسو په نومونو باندې درته یادولی سم چې هغه د لنجانې په نامه باندې لکښته لنجانه او لوړه لنجانه، دا دواړه چې ډېر غټ کلي دي. دا کلي مخالفینو د وجود څخه خلاص شوي دي، او په دې ځای کې تقریبا 3 مینه اضافه چې د خلکو په کورې کې شوه هغه خنثی شوي دي، او خلک او عوام مولس ټوله دې ته دعوت شوي دي چې راشي خپل کورو ته، خپل په کلي چې برته ځای پر ځای شي. چې ډېرې کړي راغلي تقریبا 200-300 کور اوس هغه ځای صحیح ته راغلي. په دراوت کې د لبلان په نامه باندې یو کلی دي، د لبلان کلی مکمل ټوله نیولی دي. لبلان په کلي کې اوس موږ ملي ځواکونه هلته ځای پر ځای دي، او کوشش کوو چې انشاءالله ډېر ژر به دغه ساحه پراخه شي، ولاړ به شي هغه پخواني ځای ته به ولاړ شي چې په هغه ځای کې کتن په کلیو په کورو کې به طالب ځای نه وي.
د اوروزګان امنیت قمندان جنرال محمد وایس سمیمی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې پرون وویل چې د افغانستان د حکومت ملاتړ به وکړي. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې سمیم عارف سره شریک کړه. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخت دی او د امریکا په یو شمېر معتبره چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې د جیوه هیوادو حمایت د افغانستان له حکومت څخه څومره اهمیت لري، ښاغلی عارف وویل
دا د جیوه هیوادونه چې دي دا هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په تمویلولو سربیره نور پرمختیایي پروژې هم تمویلوي. وروستیو دوه درې کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان اعتبار لږ تر څه کم شوی او د فساد له وجې نه نو د دوی دغه وروستۍ ژمنې چې دوی کړي دي ویلي دي چې افغانستان حکومت سره او د افغانستان خلکو سره دوی په خپل مرستو ژمن پاتې دي. دا یو مثبت سیګنال دی د افغانستان حکومت ته او خلکو ته، ځکه چې د افغانستان د فساد له امله د افغانستان اعتبار لږ تر څه په نړیواله ټولنه کې کم شوی. نو د دوی دغه ژمنه او د ژمنې بیا تازه کول د افغانستان حکومت ته ډیر زیات مهم و.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې دغه وهی وادونه په نظامی برخه کې افغانستان سره مرستې هم کوي او روان کال چباندې یو میاشت وروسته د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو سرمشي زده، څه فکر کوي د جیوه ملاتړ په دې غونډه باندې تاثیر لرلی شي چې د ناتو مشان له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي؟
بله، او بالکل شیبر صاحب، ځکه چې د امریکا متحده ایالات، کاناډا، فرانسه، ایتالیا او انګلستان دوی د ناتو هغه بنسټیز غړي دي. دوی د ناتو هغه دولس غړو څخه دي چې د ناتو بنسټ یې خېده، همدارنګ بیا وروسته جرمني او دا نور هیوادونه هم پکې ناتو کې ورګډ شول. نو دوی هغه هیوادونه دي چې د ناتو برخلیک ټاکي، او همدارنګ دوی په خپل د اعلامیه کې هم دا خبره هم په واضح ډول کړی ده چې دلته خو مونږه سرسري خبره کړې، نو مګر په د جولای په میاشت کې په وارسا کې به مونږ په دې باندې په جزئیاتو غږیږو چې موږ خپل مرستې څه ډول افغانستان سره کوو او په کوم څرنګوالي سره کوو.
دغه اوه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ اقتصاد یا له دوی راڅرخي او یا دوی د نړۍ اقتصاد څرخوي، او روان کال په اکتوبر کې ټاکل شوی چې په بروکسل کې د نړۍ د نږدې او یا هیوادو او دیرشو ماسو استازي د افغانستان په باره کې غونډه وکړي. د جیوه حمایت په د بروکسل د غونډې په پریکړو چې له افغانستان سره احتمالا د ډیرو مرستو اعلان پکې وشي مثبت اغیز وکړي؟
خامخا، لکه څنګه چې ټولو ته پته ده امریکا متحده ایالات افغانستان سره ډیر زیات مالی مرستې کوي، همدارنګ کاناډا، فرانسه، ایتالیا، انګلستان او جاپان هم. همدارنګ دوی په دې خپل اعلامیه کې ویلي دي چې موږ په بروکسل کې افغانستان سره خپل ژمنې بیا تازه کوو، او د افغانستان د حکومت ژمنې هم ګورو چې د بنسټونو کې د اصلاح په موخه او همدارنګه د فساد د لمنځه وړلو په موخه دوی څه برنامه او پروګرامونه لري. نو زما په نظر د افغانستان حکومت هم ډیره مهمه ده چې موثق برنامه سره د بروکسل کانفرنس ته لاړ شي او عملي طرحې ولري چې څنګه دوی په بنسټونو کې بلخصوص په امنیتي سکتور کې، همدارنګه په اقتصادي سکتور کې دوی څنګه کولای شي چې او په کومو لارو باندې کولای شي چې اصلاحات راولي او د فساد کچه ټیټه کړي. نو که چېرته د افغانستان حکومت په دې وتوانید چې یو ښه عملي او موثقه برنامه ځان سره بروکسل کانفرنس ته وړنه، زه ډېر ډاډه یم چې دغه هیوادونه چې مخکې هم افغانستان سره ډېر مالي کومکونه یې کړي دي، نو افغانستان به وکولی شي چې لا زیات مالي کومکونه راجذب کړي.
سمی معرف، مننه. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز راسپانې په خپل پرونی غاڼه کې د بی پیلوټ الوتکې له حمله وروسته به څه پیښ شي تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی او لیکي متحده ایالاتو له ډیرو کلونو راهیسې پر طالب مشرانو چې په بلوچستان کې ډیر دي او د پاکستان د ځواکمن پوز لخوا یې ساتنه کیږي حمله ونه کړه. خو د شنبه په ورځ ولسمشر براک اوباما بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د بلوچستان په قلمرو کې د طالبانو مشر پنخه کړي. ورسپانه لیکي پر ملا اختر محمد منصور حمله د پاکستان د دوه مخي سیاست په وړاندې د امریکا قهرجن غبرګون دی چې لایوي خواله واشنگټن سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ادعا کوي او لبلې خوا طالبانو او حتی د حقانی شبکې په څیر د هغو افراطی متحدانو ته پناه ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې ولسمشر اوباما د بلوچستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله ته اجازه ورکړه. دا پښتنه را برسېره کوي چې آیا اوباما خو به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراخولو پلان نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت اوسمهال د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر پروګرام متمرکز دی څو القاعده شبکه بیا را ژوندۍ نشي. سمدستی لزر امریکایی سرتیری په افغانستان کې ډیر دی او په پام کې د چا شمیر دروان میلادي کال تر پای 15 ضرورت راکم شي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي تمه ده چې د امریکا پوځي قومندانان به په افغانستان کې د زیاتو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو وړاندیز وکړي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد یې نه غواړي یو ځل بیا په ورځنیو پوځي عملیاتو کې ښکیل شي. اکونومیست مجلې چې طالبان یو تروریستي ډله بللې په یو مطلب کې لیکي چې په دوو ډلو ویشل شوی طالبان خای په سرلنې او حمله ته زور ورکړي. اکونومیست زیاتوي د طالبانو جګپړو مشرانو په یو کال کې د دوهم ځل لپاره د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې غونډه وکړه څو خپل نوی مشر غوړه کړي. لمړی ځل وروسته لدې چې له دوه کلونو وروسته د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو او دوهم ځل کله چې د ملا محمد عمر زاینیون کوي ملا اختر محمد منصور د پاکستان په قلمرو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنخ شو. د اکونومیست مطلب زیاتوي د ملا منصور مړینه د د پاکستانی قربانو لپاره همره شرمونکې خبر وو لکه 15 کاله مخکې په اپټاباد کې د پاکستان یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل چې وو. اکونومیست مجله زیاتوي چې د امریکا لخوا د ملا منصور وژنې د پاکستانیانو احساسات سخت زیانمن کړی دي. د خبرونې په وینا ملا منصور په پاکستان کې هیڅ ویره نه احساسوله ځکه له د سره پاکستان چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره طالب مشرانو ته ځای ورکړای دی مرسته کوله.
په فرانسې کې افغانان ټپیان شوي خو په سوریه کې افغانان وشل شوي. له سوریه به پیل کړو. په دې ورسوي کې په سوریه کې د جګړې له زیاتې دوه وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وشل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد کې خاورو ته سپارل شوي دي. ملالې بشیر په دې اړه نور تفصیل سره.
د ایران رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وشل شوي د ایران په مشهد شهر کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې ورستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوی. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسیدونکو افغانانو جوړ شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروستیو عکسونو کې لیدل کیږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایرانی ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ هلته لیږل کیږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2000 او 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږل کیږي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایرانی چارواکو لخوا غوښل شوی چې کله د سوریه جګړې ته ولاړ نسی هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوه افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوی. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان
زمانم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې يم. ایران ته له افغانستان راغلو او له هغه ځای سوریه ته لاړو. دلته ذکر راغلو چې راته ویلې 2 میلیونه تومان درکو سوریه ته ولاړ شي. له دې ځای له سوریه خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې زما لوري زما زوی اوس په سوریه کې
ماده سریاستین.
له دغه افغانانو څخه یو بل داسې وایي
بچا شما ز افغانستان
هلکانو تاسو چې افغانستان د کار لپاره راځي همدلته کار وکړي. د ایران په خبرو متیر وځي. ایران تاسو ته وایي پاسپورت او پیسې درکو. د ټولي خبرې تر واختي متیر وځي. سوریه ته هیڅ کلمه راځي
سوریه نه یا انس هرګیس.
مشرق نیوز خبری ویب پانه د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربېره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخداميږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیا میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل سوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل سوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل سوي په دې وروستیو کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل سوي دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولي.
بلورته د فرانسې پولیس وایي په کالس کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانانو او سودانیانو ترمنځ په نشته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات له فرشتې جلال زید خاور.
د فرانسې پولیس وایي چې هلته د کالس په نیم سیمه کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانستان او سودان یو شمېر مهاجرینو په خپلو کې جنگ کړی او د یو بل اټیو ته ورنه چولې دي. د فرانسې د پولیسو یو چارواکي سټیف باربټ اسوسییټډ پرس ته وویل چې له 300 تر 400 غیر قانوني کډوالو د پنځم به پورس په خپلو کې نشته وکړه او دلیل یې لاندې څرګند. د پولیسو په وینا د نشته د کالس په کمپ کې غیر قانوني کډوالو ته د خوراکي موادو د ویش په ځای کې سوي نو لامل یې زیات شمېر کوچنیان زخمیان سوي دي. خو د فرانسې پولیس وایي چې د زخمیانو وضعیت ډیر خراب نه دی. د پولیسو په وینا تر دې نشته یو ساعت وروسته قهرجنو کډوالو د کمپ په شاوخوا کې هټیو ته ورنه واچول. د فرانسې یوې سیمه ییزې محکمې د پوځ هغه قومندان ته هم چې د فبروري په میاشت کې په کالیس کې د کډوالو پر ضد له قانوني اجازه پرته په مظاهره کې برخه اخیستې وه برات ورکړ. کالیس د فرانسې په شمال کې ساحلي ځای دی چې د غیر قانوني کډوالو یو ستر کمپ کې جوړ شوی دی. د شاري محکمې یو قاضي پرون وویل چې د فبروري په شپږمه په کالیس کې د مظاهره پر مهال د څلورو ستورو د جنرال کریستین پکیمال نو خبر چې د مظاهره تنظیمونکو له حکومت د مظاهره لپاره اجازه نه واخیستي. قاضي څرګنده کړه چې جنرال پکیمال د پولیسو تر خبرداري وروسته له مظاهره د وتلو په حال کې و چې ونیول شو. د فبروري په شپږمه په کالیس کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د مظاهره پر مهال لښتلجه 150 تنه نیول شوی. دا مظاهره د اسلام او بهرانيانو ضد یو ډلې چې په ګډه نمیږي تنظیم کړی و. د کالیس کمپ په دې مشهور دی چې غیر قانوني کډوال له دې ځایه په تونل کې انګلستان ته د تیرېدو هڅه کوي.
خبریاست مایکروسافت او فیسبوک د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د اټلانټیک یا اطلس سمندر په تل کې د ماریا پنوم د انټرنیټ د لوړ سرعت کیبل تیر کړي. تمره چې دغه نوی کیبل د غزیدو کار د 2018 میلادي کال تر وروستیو پورې بشپړ شي. د دې کیبل د تیرولو هدف د چټکو او باوري ارتباطاتو لپاره د تخنیکی شرکتونو غوښتنې ته ځواب ویل بلل شوې دي. د مایکروسافت معلوماتو د زیرمې یا داتا د مرکز د ستراتیژي مسؤل کریستین بیل دی وویل په داسې حال کې چې نړۍ د کلاود کمپیوټري سیستم په لور روانه ده، مایکروسافت زموږ پر کلاود پانګونه کوي ځکه چې زموږ څخه باندې 200 کلاود سرویسونو ته نړیواله تقاضا مخ په ډیریدو ده. ماریا کیبل به د سمندر تر اوبو لاندې له اټلانټیک څخه د انټرنیټ تر ټولو د لوړ سرعت کیبل وي. دا کیبل به په هر ثانیه کې د شاوخوا 1.5 تی بی یا تیرابایت داتا د لیږدولو توان ولري. دا 1800 کیلومتر اوږد کیبل به د امریکا او جنوبی اروپا ترمنځ لومړنی وصلونکی مزي وي.
اسمات څاروان وو ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سایم الکوزای لنن کرهار لیکي اکثر شرکتونه بې کیفیته دوا واردوي، والی باید کوټل اقدامات وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي ک طالبان سولې ته غاړه کې نشتی نو تل به ژوند له ګواښ سره مخامخ وي او خپل هدف ته به هم ونه رسیږي. قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې یو میاشت کې چې برېښنا نشته حکومت باید مزي بیرته وتړي. عبدالقادر تکین لیکي افغان حکومت باید اوس د سولې لپاره نوې طرحه جوړه کړي. معصوم له زابل لیکي ټول افغانان دې د ملي اردو اتلانو ته په لمانځه کې دعا وکړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارا ملکی حکومت له پاکستانی مهاجرو سره مرسته وکړي. ګڼو اوریدونکو د کرکټ په باره کې پوښتنه کړې ده چې معلومات ورکړو. د پاکستان حبیب بانک او د افغانستان پرمختیایي لوبډلې ترمنځ د څلور ورځنیو سیالیو لړۍ چې په کابل کې پیل شوې وه د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، دوهمه یوه افغانستان وګټله او د 214 منډو په توپیر. اتنیمی بجیش وی لند خبرونه لرحمت الله افغان څخه.
د ورځګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار لاره چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه تصفیه شوې ده. د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. واشنگتن وای په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داعش ډلې اویا سختریزي وژل سوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوناني چارواکو سره د انرژۍ پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی. او د روسیې صدر اعظم وای مسکو په پام کې لري چې د لویدیس پر خوراکي تولیداتو لګیدلي بندیزونه یو نیم کال نور هم تمدید کړي.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان د پوز تر روسي عملیاتو روسي او زلبیا لاغه ځای په سلګونو کورنۍ خوست کړه شوې دي. دوی د افغانستان له حکومت ته ملري چې مرسته ورسره وشي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب لالو خیل راپور لري.
له هغه وروسته چې د پاکستان پوز په سرحدي سیمه شوال کې د شمالي وزیرستان د وروستي سیمې په عنوان د وسوال پر ضد عملیات پیل کړل، یو ځل بیا د هغه سیمې سلګونه کورنۍ خوست ته راکړه شوې. یادو کډوالو دا مهال د خوست د تڼیو سرحدي سیمو میر سفر مندته او په سمیره کې اړولې دي. د سیدګی قوم د مای زرمدخیل او د شوال د زوی سیمې د یادو کډوالو ځینې کسان چې د مرستو د راجلبولو لپاره له څو شپو په خوست ښار کې اوسېږي وایي
راځي چې ما د پاکستان بمبارۍ په میر سری کړلې هوایي بمبارۍ تپې همیش کړینې ړنګ شول همیر چې ما د بال بچ په تش تر خوست کړ وایي چې ما د میر خسته رغلي او چې ما د میر حکومت غږ نرته نسي همیش نه لیشي پوته شول هر شی چې ما د میر وسول ملینه پوته شول زه پوته شوې میر سره ډېر ظلم وشه
زموږ میر خان د زوی سیدګی پاسا ملاتار بدل کړلی پاکستان
ویل کی زنانا تا غوچه ده زنه ده خوته پروته دی بیشتره نشته لشه کلدهی نشته که ده خدای پا خوشاوی میر برای جلگه ور وکلالا ده یه غشته نلوی
ده شاول ده زوی نیابل تن راغل مشر نظیر خان هم پا ورتتوگه ده دوی کورنهی تا ده حکمت ده قاملرنی او دوی سره ده بیرنهی و او آجر مرستو گوخته نکوی
کابیلی غار خلیس کر وکار سماندین هر سای پوتیسا نه خیمستا نه وکار استا نه سماندین استا میر دن داغا لسوالی ترغلی داغا بارن
د شاول د سیمې یو ځوان کابل خان وایي چې دا لس 15 ورځې د مرستو په تمه دوی په خوست ښار کې پراته دي، خو خبره یې له یوې نه بلې ورځ ته اوږدیږي او بل خوا روژه پرې راروانه ده. نو افغان حکومت دی د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاري وکړي.
دله ترغلي یې خیسته یوه ورځ بله ورځ زرکوي خو همیش په کیسام د لوړ غږ نه نسي. دا مهرباني ده وشي چې د خالته دا د سامان میلاو شي. لس 15 ورځې یې دلته په خیس کې وته تېرې کړلې او دا شپې وته وکړلې خرڅه یې وکړله ریژه ورځ راونه د دا مهرباني ده وشي چې د خالته د سامان میلاو شي خیمې تامیون لسی کاودي سامان ونه پوته دی.
بل لوري ته د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی دا نه مني چې ګواکې د شوال نویو کډوالو ته پاملرنه نه ده شوې. دی زیاتوي چې تر څلورو سوو پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوي چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي.
دا نوي کوم مهاجرین چې دغه یوه میاشت کې چې خوست ولایت ته مهاجر شوي دي په دې ارتباط باندې یونیسیار د هغوی رجستر کوي او درې نیم سوونه تر څلور سوو فامیلو پورې فعلا رجستر کړي چې هغوی ته یو باب خیمه غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د یادونه ورده په تیره نږدې یوه میاشت کې د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه سلګونه راکډه شوي کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوست کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشتو وزیرستانیو کډوالو هم د مرستو له کمښته شکایت کړی و.
له وزیرستان خوست نوي راغلي کډوال د نورو مرستو په تمه دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي بشا ګوهر وای د افغان کډوالو په اړه د سرفراز بوکټي خبرې په پاکستان کې د افغان کډوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي وو چې افغان کډوال باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي ځکه چې هغوی په پاکستان کې ترورستي فعالیتونه کوي. وروسته راپورونه خپاره شول چې بوکټي بخښنه غوښتې ده. سرفراز بوکټي ویلي دا خبره بیرته واخیسته. دا پوښتنه ملالی بشیر له بشا ګوهر سره د مرکې په سر کې کړې.
اولګری چې څنګه دا خبره هغه وکړه نو ما د دې غیر ذمہ دارانه چې کوم دا سټیټمنټ وو ما کنډم کړی دی او په دې باندې چې پرشر بیا راغی د خلکو نو واپس یې په یو ټي وي پروګرام کې معافي غوښته ده او ویلې دي چې زه جذباتي شوم. خو یو ذمہ دار منسټر نه دا څوک تمه نه کوي چې هغه جذباتي سټیټمنټس ورکړي او زما په نظر کې دا یو ډیر غلط سټیټمنټ ورکړی دی او خپل غلطیانې په ټولو لپاره لکه چې ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی نو د هغې نه توجه لر کولو لپاره هغه افغان ریفیوجیز حوالې سره دا خبره کړې ده. هغه ریفیوجیز کمزوري دي او دا وینا دا همیشه کیږي دا سکیپ ګوټینګ دی چې کله دی نه غلطیانې خپلې پټۍ یا ڈسٹریکشن کوي ځکه چې پاسپورټ ورکړی شوی وو آئیډینټیټی کارډز یو دهشتګرد ته ورکړی شوی وو نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کی او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي یا په ناظرین دلته دي هغه دهشتګرد ویل هغه حوالے سره یا هغه چې په دهشتګردۍ کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده.
تاسو ویل له افغان کډوالو څخه د قرباني ګډوري جوړیږي په راتلونکي کې د دې کار د مخنیوي لپاره باید څه وسی؟
ګورې دا اوس وخت راغلی دی چې پاکستان بخپل کور صفا کوي او سمای په او دا په دې ایموشنل سټیټمنټس باندې ولا سیز نکېږي او دا چې څومره دی دا چې ایرریسپانسیبل یا جذباتي چې کوم هغه ورته جذباتي وایي زه ورته ایرریسپانسیبل وایم دا سټیټمنټ چې یو ذمہ دار منسټر ورکوي نو د دې نقصان ډیر دی او افغانستان سره چې کومه ټرسټ بلډینګ ریلیشنشپ پکار دی او ټرسټ بلډینګ پکار دی نو دا سټیټمنټ چې کوم دی نو هغه ټرسټ بلډینګ اوم پروسس کمزوري کوي نو زه خو دا وام چې دوه طرف ته پکار دی چې یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي چې دا سټیټمنټ راځي به زما په خیال دا به مونږ ته نورې لارې سختي او خلکو ته به لارې سختي څه مسلې مسایل دي هغه حل کړي خو دې وخت کې چې دا کومه مسله روانه ده نو خو د پاکستان د دننه ده او د هغې حل هم دا دی چې مونږ خپل او پالیسیانې وګورو دا نه چې بل ته ګوتې وچاتې کړو.
آیا په کار نه چې طالب مشران باید له پاکستانه وایستل سي د دې پر ځای چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کیږي؟
د شتګرد کې خو بد نشته دی ټول دهشتګردي دهشتګردان دهشتګرد استعمالولو ته پرېښودل نه دي پکار او موږ دې تشویش لرو چې دهشتګرد دلته کې د دهشتګرد لیډران دلته کې کلاو ګرځي یا میټینګس کوي نو هغه خلاف کاروایی پکار ده.
د سیاسي چارو کتونکي بشا ګوهر وه. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پورې خبري شو د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي طاهر روشان
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې ګران منوالو د سلامونو په وړاندې کولو او ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د دې بیا هم ستاسو د نن ورځې د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او زه تاسو روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو دغه پروګرام چې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه چې تاسو یې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریږدي جوړیږي نو لکه څنګه چې په هر اونۍ کې بیلابیلې پیښې او موضوعګانې چې ستاسو پام ځان ته راړوي او تاسو د هغه په هکله موږ ته پیغامونه رالېږئ، نو موږ هم د هغه سره سم دغه پروګرام جوړوو. په دغو ورځو کې زموږ د زیات شمېر اورېدونکو پیغامونه د نورو موضوعګانو برسېره د ملا اختر محمد منصور د مړینې په هکله و چې موږ هغه پیغامونه بیره تبصرې تاسو ته خبرو، او ځینې نور پیغامونه چې تاسو د ځینو مشخصو موضوعګانو په هکله پوښتنې کړي دي، نو موږ د هتر امکانه د هغو پوښتنو ځوابونه درته برابر کړي. نو راځي چې دغه پروګرام ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه محمد غازی لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیدم او د ازادي راډیو ټول محترم ژورنالیستانو سره مې هیله ده چې زما پیغام نشر کړي، ټول افغان او ټول افغان ملت ورسي او دا د ما پیغام باید نشر شي چې کله د سولې خبرې رانږدې شي او سولې ته لاره هواره شي، نو پاکستان راستن د طالبانو مشران وزیر وزنی ملا اختر محمد منصور هم پاکستان د عیسای کسانو وزلی ده، او ملا محمود مر اخونم پاکستان عیسای وز، او بیا د دغو رهبرانو مړي او ځکي ورکی ما په ټولو افغانانو په ټولو پښتنو باندې دا غږ ده چې د پاکستان لپاره قرباني مه ورکوي، د پاکستان راوځي په پاکستان جهاد اعلان کړي، او مونږه پاکستان په خپل منځ کې جنگي او پاکستان د دې جنگ کې ګټه ده، او باید خپل ځانو کې ځنه خپل گریوان کې شر وکړو. همدغه که هر څوک افغان دا وزل کیږي نارای تدبیر الله اکبر جهاد په پاکستان اعلان کړي، خپل ځانو کې ځنه افغانانو دې جنگ کې د پاکستان ګټه ده، پاکستان ته مخ مور کوي، پاکستان له تخ وخت شپږ مخه پالیسی لري او دې ته باید مونږ دولس مخه پالیسی جوړ کړو، خپل پاکستان لا سوخلی د پردو م قربانی کیږي، او خپل هواد او پیزنې خپل افغانیت او پیزنې خپل افغانیت مسلمانیت او پیزنې افغانستان ته خدمت وکړي، او که تاسو دغه رقم د پاکستان منی او د پاکستان د عیسای منی ولا ملته بموزنی کچیر ته تاسو افغان حکومت سره رسول ته غاړه کې دورانې جسي ولا لالی بمړی بمرکی زوندای بمرکی، او تاسو به د پاکستان د عیسای قربانی کیږي. دایما پیغام دا دایما پیغام نشر کیږي، ازادي رادیو ټول خبري اعلان څنګه مهله ده، و سلام.
السلام علیکم، زه قاری فیضان د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نسای سره په اړیکه کې یم. د منصور صاحب د مرګ اوازه چې کومه د راډیوګانو خبره کړې ده، دا مطلقا دروغ ده، هیڅ مسلمان دې تشویش نه کوي، او زه ستاسو د راډیو د همکارانو سره خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غلام سید بدرګس ولایت د بالامرغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه شوي امیر المؤمنین چې څوی دي، دا ټول د ټول د امریکا د میډیا خبرې دي، دا هیڅ کله رښتیا نه دي، دا پاک دروغ دي. السلام.
زه د کونړ ولایت نه خبرو کوم. څنګه چې خبرونه کوم واورو چې اختر محمد منصور وژل شوی دی، دا د افغانستان ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دا د عیسای نوکرو خدمت صاحب څنګه چې کابل ته برای راست خپل استازي را لیږي، نو دا معلومه چې هغه آزاد او مستقل سره دا ولله دی چې حکمتیار صاحب حکومت سره وځي شي، او دا اختر محمد منصور او مړینا منګا مو دې خوشاله وي ان شاء الله، الله دې ټول عیسای نو کرام وکړي.
السلام علیکم، زما نظر دا دی چې د افغانستان طالبانو په مشران چې په شهادت رسیږي، دغه ورسته څخه اوس په کار دا دی چې دواړه طرفین بیا ما چې خپل نظر په دې باندې تمرکز کړي چې اتفاق او اتحاد در راولي، دغه اختلافات خپل مابین سره لیري کړي، او تادوی ډلې چې بیا ما چې سره متحد شي او یو مشر په اتفاق سره وټاکي. السلام علیکم.
ګرانو دوستان، په چیر خبرونو کې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د واکسین لګولو د پروسې یا د هغه د کارکونکو د کار د څرنګوالي څخه شکایت کړی وو، نو موږ لومړی د هغو اوریدونکو دغه پیغامونه او وروسته بیا د دغه پروژې د یو مسؤل کارکونکي ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د شکایت کوونکو پیغامونه واورو.
پیغام سب کول مدد زده زابل ولایت له صغر ولسوالۍ نه خبر کوم. زه فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوي، خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پر بشپړ واکسین نه کوي، او کوم د طالبانو لخوا زه هم ته ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دغه خپل کار سم تر سره پر نه رسوي، او هغه شراش دلته مجبازي کورونا ټول پات او هیڅ چاته واکسین رسیدنه نزم خبره باید زابل او مقامات ته او دفتر ته رسید. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دا غیلو خوایسته دولت ته دا واکسین ولا دی باندې ولې چې واکسین نیم ځای کوي نیم نه کوي دا یو ډېر غټ ډرامه ویل سړي دا اخیستی واکسین ټول په رسیدلی دی وروره.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو شکایتونه چې د پولیو د واکسین په اړه مو کړی و او اوس به هم د دې موسسې یا پروژې د یو کارکونکو ځوابونه واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول خبري نام ته اعتذار د ولسوالۍ د پولیو د واکسین د مسول په سپات اجازه خبره کوم. کم چې پرونه بل ورځ د واکسین د پولیو پرزیدچا غلطه خبره کړې و چې دلته په اعتذار کې باجی ساو ته واکسین نه رسیدي. نو زه ټول ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله الرحمن په اعتذار کې موږ مشکل د واکسین په ستګه کې نه سیاسي او نه بل کوم مشکل لرو. کوم چې شکایت کوي دا هغه خپل شخصي خبره ده. نو هغه څه کولای شي په دې باره کې لمر معلومات وکړي. موږ ان شاء الله مشکل نه لرو. دوه بخش موږ لرو، یو روزمره واکسین دی او یو انایډی کان دی یا کمپاینونه چې دي. نو د کمپاین په ستګه کې موږ ان شاء الله مشکلات نه لرو. موږ ټول ساو ته لاسرسی لرو او د هر سید لپاره مو خپل خلک تاکلی دي. موږ خپل اهلکار غواړو، اهلکار ته کار غواړو چې موږ د کار وکړي. غیر اهلکار خلک موږ له کاري څخه نه هغه بیا زموږ په مقابل غلطې دغه کوي، غلط راپورونه ورکوي. هغه هم د سنې له لارې چې هغه ډېر غلط راپورونه دي او ټول خلکو غوږو ته راپور رسېږي. نو انشاءالله الرحمن موږ خپل دفتر ته او ټولو ولسوالۍ دغه ته اطمینان ورکوو چې موږ مشکل نه لرو. په ټول ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین روان ده او مشکلات سیاسي نه لرو او دغسې ملکي نه لرو. له هیڅ سره مو دغه نه لرو. انشاءالله الرحمن ټول ساحه مو کور کېږي. د کوارج لاندې راغلې ده د کمپاین په شپو کې موږ دوه بخښې لرو چې هغه سریان منیتور ده او پوسټ منیتور ده. یو ورځ کمپاین منیتورینګ ده او یو د جریان منیتورینګ ده چې هغه ټوله په درې ورځو کې ګرځي او خپل منیتورینګ کوي تصفر اجرانو پسې. نو انشاءالله الرحمن موږ ټول منطقه په کوارج لاندې راوستلې ده. کار څوک دا خبره کوي هغه غلط خبره ده. هیڅوک داسې کار په پټه نه کېږي او نه یې کولای شي. نور نو ته ازادي راډیو ټولو خبریانو ته سلام.
السلام علیکم. زه د فراز ولایت نه سر خبره کوم. ما ویل کدا د بندیان پر خاطر باندې خبره وتی که بندیان خطا خلاص کی خو څنګه څه باز طالبانی بندیان دي باز خو بی ګناه خلک بندیان دي. نو دا بی ګناه خلک د طالب په جرم بندیان دي. باید هغه خلک هغه بی ګناه خلک ملي کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غواړم چې مزدان ولایت کې د ښاغلي سوالي سره
ازادي راډیو ته خپل پیغام سپته او مټول سنگنوالو ته مبارکي ورکوم چې د سنگن ولسوالۍ نور ان شاء الله په امن کې د عوامیت پښتون دلې په لحاله په سنگن ولسوالۍ کې دراز جنگ او جګړې شتون نه لري. پیل دیوازې د سنگن په بازار او په دغه شاوخوا کې جنگ شروع دي. نو په سروانکلا او نور شاوخوا سیمه د جنگ څخه خلاص ولې کړه الله پاک رضا و. نو د سنگن ولسته زده مبارکي ورکوم چې دیږي د ټول ولایتو او د ټول ولسوالۍ کانو څخه ډیر خپل ولسوالۍ ته راوګرځيږي او خپل ولسوالۍ ته راځي ځکه چې په ولسوالۍ کې تر بل هر وخت امنیت شته او د بیا رغونې کارونه هم شروع دي چې مینانه په پټاو شوی او بیا دمبرونه خراب شوی او هغه ډیر ته جوړیږي. کار یې شروع دي تل حال اوس پلونو په چکان ولې د شان ډیر ته بیا رغونې کارونه د ولسي وګړو لخوا څخه تر مخ وړل کیږي. ډیر ښه کار شروع دي په سنگین ولسوالۍ کې د سروانکلا په منځ کې. نو ټول خلکو څخه دا کوم چې د خلکو د پیغورونو څخه ځان خلاص کړي. لکه د کندهار کې د خلکو په پاکستان لګیږي وي د پاکستان حکومت موږ سره دا وکړله وهای وکړله دسې وکړله او دسې وکړه. موږ ولې موږ په تلاله زه خپل ځان دغه دته کوم چې موږ په کندهار کې مهاجرت تللي وو. نو هلته بیا موږ چارواکو په ځابولو په جړې ولسوالۍ د د مازیمرات هم کې نو اوس باید د ایراس خپل ولسوالۍ تر وکړي چې ولسوالۍ کې امنیت سره راغله کوزي ازادي راکړي. زندهباد. وسلام.
السلام علیکم. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاټ کوټ د سربند کلي نه په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. پس د سلام نامې د افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې زمونږ د کوټ ګنال د خیوې په ولسوالۍ د برکاټ کوټ د سربند په ساحه کې سیند راوښتی دی او ځمکې په چرو باندې بدلې کړلې. نو حکومت څخه غواړم چې دلته موسسې پلي کړي تر څو موږ د سیند ګواښ څخه بچ شو او که چېرته حکومت بې غوري وکړي نو زموږ پټي او ځمکې او مالداري به ټوله په خړو اوبو لاوشي. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته اساسي او بنیادي کارونه وکړي تر څو موږ د دې سیند ګواښ څخه بچ شو. والسلام با احترام.
روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې زموږ ولسوالۍ د سکوت سره مخ ده. سل فصل کې مخه بازار کلاچی او ولسوالۍ شاوخوا بغلونه ټول فصل متری کې طالبان او دوی سره ناست دي. نو باید د حکومت زموږ ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام په کټ احترام.
السلام علیکم. زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. وروره محترمه، د افغانستان مجاهد ملت ته د اسلامي افغانستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ترمن د سوله د دې ورته مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دا په وطن کې تلفات صلح شي او موږ ټول د لغمان ځوانان د هغې په نمایندګۍ باندې د اسلامي دولت او دولت ترمن د سولې څخه ملاتړ کوو او ورته خوشبینه یو او خدای دې وکړي چې نور د دولت مخالفین هم د دې په قدم باندې قدم کیږي او په وطن کې تلفات صلح راشي او نور د ورور وجنه بند شي او په افغانستان کې د یو راتلونکي او خوشاله سولې په تمه سولې دی ژوندې وي په نړۍ کې. سولې غواړو موږ، سولې باندې ویاړو، سولې باندې ویاړو موږ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه در سلام آزادی راجو ته سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زویه است خبر کومه خو پاتیمه او زو د آزادی راجو ته غوارم چې په ام کې خبرونه شروع کړي دلته مزبل راجو نه لر مزغوار او آزادی راجو په ام کې دلته خبرونه شروع کړي په سپین بول دا کې. والسلام.
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلامیار ما د هلمند ولایت د نادالیز خستای سره خبره کوم. ورور زما پیغام خو د سولې پاک له دغه دی چې د افغانستان د حکومت سوله د اسلامي سره زه دا فکر کوم چې دا به د جنگ پر هغه دوام هیڅ اغیزه ونه کړي ځکه چې اسلامي په افغانستان کې دونه جنگجالی نه لري چې سوله وکړي او جنگ څه سکوت شي. زه وایم چې سوله که کېږي سوله باید وکړي. لومړی باید افغانستان خپله که سوله کوي او د سولې تمه لري باید اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلې سره باید سوله وکړي ځکه چې مهم کسان افغانستان کې جنگېدلي کسان دغه دي چې جنگ د دوی د عمل روان دی. نو که د دوی سره سوله وشي انشاءالله جنگ به ورک شي. پیز د اسلامي ولاکه سره شل یا په پاکستان موږ زور دښمن دی. پاکستان موږ سر کاتل دی. موږ سي نه پوهېږو د خدای په دی. نور وخت نلسم. سلام.
السلام علیکم. زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادي راډیو لوټولو محترمو جرنالستانو څخه هیله او ارزو ده چې زما پیغام نشر کړي او زما پیغام ټولو افغانانو ته ورسوي. زما د پیغام او زما یوازینۍ هیله دا ده چې د ډاکټر صاحب ولسمشر غني او انجینر صاحب حکمتیار سوله سره وکړي او د سولې تړون سره لاسلیک کړي او افغانستان ته سوله راولي. موږ یوازینۍ هیله دا ده چې موږ په سوله کې ژوند وکړو او سوله موږ غواړو. موږ له جګړو نور ستړي شوي یو او موږ سولې ته تږي یو او نور د پردیو او د پردو جاسوسانو په لمبو کې ونه سوځېږو او خپل ځان او خپل هېواد ته سوله راولو. او زما یوازینۍ هیله دا ده چې ټولو افغانانو ته او ټولو هېوادوالو ته مې دا پیغام ده چې له جګړې څخه لاس واخلئ. جنګ مه کوئ. جنګ کې شر ده. جنګ کې خیر نشته. جنګ لور ده. او که څوک ښایسته ژوند غواړي او خپلواکه ژوند غواړي په افغانستان کې دې د سولې او د ورورولۍ لپاره کار وکړي. جنگ بس دا جنگ نه غواړو مونږ سوله غواړو زما پیغام دی د ټولو افغانستان د خلکو او د ټول هیوادوالو لپاره د سولې او د امن پیغام وګرځوي او د ازادي راډیو له خپلو محترمو ژورنالیستانو څخه مې هیله ورزو دا ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي او زما پیغام ټولو هیوادوالو ته ورسوي د جنگ او جګړې نوم افغانستان نه لرې کړي او ټولو نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې موږ د سولې غوښتونکي یو زما د پیغام د نشرېدو په هیله والسلام
السلام علیکم زما د ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد السلام از جراوت ولسوالۍ زنګ درته وخم جراوت ولسوالۍ کې دا سخت حالات راغلي دي چې دا څور دي کې یو میاشت تقریبا کېږي چې جګړه شروع ده اوس په الحال جنگ د جراوت ولسوالۍ پر مرکز باندې دی ولس ډیر په عذاب دی اکثره ولس په عذاب دی خپل کلی څخه د کورو څخه تللي دي څوک تر ول لاندې پراته دي په خپل قربانو دوستان ته تللي دي جګړې دي اوانو نه توپونه دي زما د دولت صدا خایش دي دغه ته توجه وکړي او لرنه وکړي د مسلمانانو سوپر سوپر سخت عذاب. السلام علیکم.
بله السلام علیکم وفادار کونړی خبرې کوم د زادۍ راځو ټول کارکونکو ته سلامونه دا د دې مشران شوراګانې جوړوي برې او کوزي هم دا ټول دوه مخې سیاست روان دي هم د حکومت سره لاس لري او هم د قچاغبورو سره او هم د ورانکارو سره که داسې مشران وي زموږ نه دي په کار له اوله کې همدا مشران سمول غواړي خو بیا به موږ هم څه وایو الله دې ورته هدایت وکړي. وسلام.
السلام علیکم زما د لارې کندار ولرو دا ته هم ستاسو په دې مو چې ما ته سندور د مینه نه د خبرو مې شماره د میسج د لارې راوړتو یو ورو ورو په کوم د مو کوم د پټو شو نو مو راوړتو ډیر مننه د تاسو کومه کوم دا شماره ما ته وسره راوړتو ډیر په مو خو مشه کوم.
السلام علیکم زه ناصر یم د کورا د ولایت کومډي سره مالي سندره د کني کوچی را راتله شرکې شرکوای چې بس نه شرکې کنه نه کاغه لغه نمبر بل له ما دا غ نمبر دې زما ته یا پیغام کې راوستو یا نو دا شو ته نه شرکه بس سلام.
ګرانو دوستان مشخو په دې خبرونه کې تاسو ته ستاسو خوشکړی سندری په هیڅ وجه نه خبرولای خو د خوشکړو سندرو یا د سندرو ملمانه د پروګرام د ټلیفون شمیره به درته وایم لطفا یې ولیکي او لطفا همیشه د سندری د فرمایش لپاره په همدې شمیره ټلیفون وکړي بریالي اوسئ. البته دا ډیجیټل شمیره ده 02 02 3 1 3 2 0 2. یو ځل بیا تکراروم 02 02 3 1 3 2 0 2. درنو اوریدونکو په همدې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی د نن ورځې خبرونه پاتې رسیږي تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته سوکال ژوند او ښه چارې غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا ترا واستمل يار مخبل بل دس دس كنو شغونا جورك يوم حل نرجس میں پخے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل دساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پخندہ راوڑو زیڑ گنو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکلو بیاد وقتو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکلو بیاد دو خود بلبل دسین دس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل